Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1398 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 14 نیټه ده چې د شوال المکرم له لومړۍ ورځې او د 2019 میلادي کال د جون له 14 سره برابره او د کمکی اختر لومړۍ ورځ ده. زه احمد تکل د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان او د ازادۍ رادیو د نورو کارکونکو په استازي توپ دا ورځ تاسو درنو اوریدونکو او ټول افغانانو ته د نړۍ په هر ځای کې چې دي مبارکي وایم. ازادي رادیو د اختر په مناسبت ځانګړي خبرونې برابرې کړې دي چې نن او په پاتې درې ورځو کې به خپرې شي. خو زموږ خبرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د سولې ولسي حرکت وایي طالبانو په هلمند کې د دې حرکت له 20 زیات غړي له ځان سره بیولي دي. نور راپورونه هم لرو. خو لومړی خبرونه په پیل کې د خبرونو سرټکی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحث د پیل خبر ورکوي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن له سریلانکا سره لوبه کوي او په سودان کې د امنیتي ځواکونو په حمله کې د وژل شویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحث د پیل خبر ورکوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات ازادۍ رادیو ته وویل چې د انتخاباتو نیټه به وروسته اعلان شي.
ولایتي شورا د غزنی د ولسی جرګې ټاکنې به د هغې په اړه باندې به هم یو دقیقه نیټه مشخصه شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مخکې د روان کال د تلې یا میزان شپږمه اعلان کړې وه. خو د کمیسیون مشر هوا علم نورستانی شاوخوا یوه اونۍ مخکې وویل چې د میزان پر شپږمه یوازې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. لوی څارنوالۍ د ولسمشر له پخواني سلاکار حبیب الله احمدزي څخه غوښتي دي چې د خپلو وروستیو ادعاو په تړاو اسناد او شواهد ژر تر ژره د لوی څارنوالۍ موظف پلاوي ته وسپاري. لوی څارنوالۍ پرون ناوخته په یو خبر پڼه کې وویل چې ښاغلی احمدزی کولی شي دا اسناد د رسنیو او خپل مدافع وکیل په حضور کې څارنوالانو ته وسپاري. خغلی احمدزی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لوی څارنوالۍ د غوښتنې په ځواب کې وویل:
څارنوالۍ ته زه بېخي حاضر سره یم، قطعاً زه نه متمرد یم، نه تمرد کوم. پرون خپل وخت کې کېږي چې واسطیاب یو ګروپ وي، ما ادعا کړې رب حکومت په ډېرو لوړو لوړو کرسیو کې ناست دي، هغوی حاضر کړي دي، هغوی تعلیق کړي دي. دا قانون دی، ساتل دي چې طرف دې دعوه یې معلوم وي.
خغلی احمد زی څو ورځې مخکې ادعا وکړه چې د ولسمشر غنی ځینې سلاکاران، وزیران او د ولسی جرګې غړي د فحشا په ترویج کې ښکیل دي، خو ارګ دا تورونه بې بنسټه او دروغ بللی دي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن سه شنبه خپل دوهمه لوبه له سریلانکا سره کوي. د ملي لوبډلې منیجر نوید سایم پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي په لوړه روحیه د سیالیو ډګر ته چمتو شوي دي.
موږ اوس هغه حد کې یو چې شکر دې هیڅ کم نه سابېږو او باورې یم انشاءالله چې زموږ ملي اتلان چې د سریلانکا پر وړاندې به مو په بریا د اختر خوشي را بغه کړي.
افغانستان د شنبه په ورځ خپله لومړنۍ لوبه له استرالیا سره وبایلله، خو د مې په 14مه نیټه د نړیوال جام د لوبو په درشل کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د سریلانکا لوبډلې هم د شنبه په ورځ د نیوزیلند پر وړاندې لوبه وبایلله. لازادی رادیو خبرونه اوري. په سودان کې د امنیتي ځواکونو په برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 1400 ته ورسید. د ځواکونو پرون دوشنبه په پلازمینه خرطوم کې د پاوز د یوې قرارګاه مخې ته د دیموکراسۍ پر پلوي معترضانو برید وکړ. یو له دې معترضانو ولید فاروق دی. موږ سودانیان امنیتي ځواکونه پر تحسن کوونکو د حمله مسؤل ګڼو امنیتي ځواکونو د سودان له خلکو سره خیانت وکړ. د سودان د متخصصانو ټولنې د دوشنبه په ورځ پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل معترضان له خونړۍ ډله ییزې وژنې سره مخامخ دي چې هدف یې د دې تحسن ماتول دي. پوځي انتقالي شورا دا اداره دوي چې ګنې د تحسن اصلي ځای په زور ټول شوی دی. د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر په اپریل میاشت کې د حکومت پر ضد له څو میاشتو اعتراضونو وروسته د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې له واکه لرې شو او له هغه وخته پوځي انتقالي شورا د چارو واګې په لاس کې اخیستې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د سوریې او روسیې پوځي ائتلاف تورن کړی چې د سوریې په شمال کې پر ملکیانو په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستی چې په نړیواله کچه ممنوع دي. د ادارې چې مقر یې په نیویارک کې دی پرون د جون پر درېمه په یو راپور کې وویل چې د اپریل له شپږویشتمې نېټې راهیسې په ادلب، حما او حلب ولایتونو کې د حکومت ضد ډلو تر ولکې لاندې سیمو کې هره ورځ سلګونه بریدونه شوي دي. د دې ټولنې د اټکل له مخې په دې حملو کې د ماشومانو په ګډون 200 ملکیان وژل شوي. د ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د ملکي وګړو د استوګنې په سیمو کې کلستر یا خوشحي بمونه، اورغورځونکي مهمات او همداراز د بیرلي بمونو په څیر وسلې چې پراخې سیمې تخریبولی شي هم کارول شوي دي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د منځني ختیځ سرپرست مشر لاما فقی ویلي چې روسیه د ملکیانو پر ضد د ناسم چلند په برخه کې د خپل ځان او په دمشق کې د خپل متحد د خوندي کولو لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له خپل موقفه ناوړه استفاده کړې ده. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې طالبانو د سولې د ولسی حرکت له شلو زیات غړي د اختر په شپه په هلمند کې نیولي او له ځان سره یې بیولې دي. په افغانستان کې د مقناطیسی بمونو په وسیله په حملو کې زیاتوالی راغلی خو امنیتي چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره یې پلان جوړ کړی. په نورو موضوعاتو کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 600 میلیون افغانیو د اختلاس په قضیه کې یو شمیر چارواکي لاسوهنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د بشري حقونو پر یو فعال د حبس او متروکو وهلو حکم غندي او د ژوند رنګونه په خبرو اترو کې نن د ولسی جرګې له یوې غړې سره د زړه خواله کوو.
کور کې نامې خدا اولادونه مې دي، اولادونه مې مشران دي، ګور مې ده، نامې خدا د کور کار هغوی کوي. کوم وخت کې چې زه ورسم اشپزخانې ته دغه نه ماته علاقه مندي نه لري، دوی نامې خدا کوي راته.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د اختر د لومړۍ ورځې په دې سهارنۍ خبرې مجله کې په زړه پورې مطالب درته لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو اوس لومړۍ موضوع ته ورځو. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دې غورځنګ شاوخوا شل نور غړي هم له ځان سره بیولي دي. د دې حرکت غړي وایي لا یې اندېښنه له دې کبله چې د ملګرو ځای او د بیولو دقیق دلیل معلوم نه دی په زیاتېدو ده. دا کسان وروسته له هغه طالبانو بوتلل چې د سولې ولسی حرکت په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې ته ولاړل. طالبانو وړاندې ویلي وو چې چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ننوځي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
له هم د سولې ولسی حرکت د هغو څلورو غړو برخلیک معلوم نه و چې طالبانو په هلمند کې و نه معلوم ځای ته بیولی دي. د دې حرکت غړي وایي چې طالبانو یې نور کسان هم له ځانه سره بیولي او ځای معلوم نه دی. د سولې د ولسی حرکت یو غړي پاچا خان مولادا تیر ماښام د جون پر درېمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه حرکت نور غړي د دوشنبه په مازدیګر داسې مهال نامعلوم لوري ته بیول سوي چې هغوی لومړنیو څلورو ملګرو ته انتظار ول.
طالبان بیا هم زموږ ملګرو ته هغه ملګري چې د مخکني ملګرو په انتظار ناست وو راغلي دي او د دې څخه نور کسان هم بیولي دي. موږ تر اوسه نه پوهېږو چې طالبانو دغه کسان په کوم نیت باندې بیولي دي. په زما کسان مخکې وه او تقریبا د 15 کسانو نور جوړېدي.
شغلی مولادت دغه کسان د سولې د ولسی حرکت مخکښ او با صلاحیته غړي بللی دي چې د دب خبره د طالبانو تر واکلاندې سیمې ته تللی و څو د سولې ژغ ورسوي. دغه حرکت وای کای ملګری په هر هدف به ولسوي وي هیله لري د طالبانو مشران ورسره وګوري او خبري ورسره وکړي. د سولې د ولسی حرکت غړي د پنځمې پر ورځ لشکرګه وتل او پر نادلي ولسوالۍ لومړی ګریش کا او بیا د مساقله ولسوالۍ پر لور روان شول. مساقله ولسوالۍ له کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د شغلی مولادت په خبره په دې ولسوالۍ کې تر شاوخوا 10 کیلومتره مزل وروسته د یک شنبې په ورځ مازدیګر مهال د نوزاد رود په سیمه کې طالبانو په دې پلمه چې د هغوی له مشرانو سره به خبرې وکړي د دې حرکت څلور غړي له ځان سره نامعلوم لوري ته بیولی دي. که څه هم د دې حرکت غړي وایي لا تر اوسه وختي دی چې د خپلو ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن سي، خو وایي لوی تشویش یې دا دی چې د ملګرو ځای یې معلوم نه دی. د سولې ولسي حرکت تیر کال هم غوښتل چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ولاړ سي، خو طالبانو ویلي وو چې امنیت یې نه سي ساتلی. د سولې حرکت د غړو تر بیولو وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، موږ دوی ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې ته ننوځي. دا غورځنګ د افغانستان د استخباراتو او په کابل کې د امریکا سفارت په مستقیمه لارښوونه کار کوي. په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت د تیر لمریز کال په پسرلي کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربند غوښتنې وروسته لاغه پیل کړې چې په دې ښار کې پر یوه سپورټي لوبغالي په ځان مرګي برید کې 14 تنه ملکي وګړي وژل شول او 250 نور ټپیان شول. دغه حرکت له دې وروسته پلازمینې کابل ته پلي مزل پیل کړ چې په شاوخوا 10 ورځو کې ورسېدل. بیا یې د حرکت د افغانستان تر شمال پورې هم وغځاوه. له دې ټولو سره سره د اوربند په اړه د دې کاروان ږغ ونهاورېدل سو. د دې ولسی هڅې تر څنګ د افغانستان د حکومت له لورې هم په وار وار له طالبانو د اوربند غوښتنې مطرح سوي چې په تیر کوچني اختر کې طالبانو د اختر په 3 ورځو کې اوربند ومنه خو دا موده یې نوره ونه غځوله. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د 1998 لمریز کال د کوچني اختر په مناسبت په یوه تازه ویډیوي پیغام کې چې تیر ماښام خپور شو یو ځل بیا د اوربند په اړه څرګندونې کړې دي.
د افغانستان خلکو هیله درلوده که طالبانو پروژه کې اوربند ونه کړ نو په اختر کې خو به اوربند وکړي، خو متاسفانه هغوی د خلکو دغې هیلې ته په درنه سترګه ونه کتل. د افغانستان د ملي وحدت حکومت 2 کاله پخوا د کابل په کنفرانس کې طالبانو ته د بې قید او شرط مذاکرات وړاندیز وکړ، خو طالبانو رد کړ. بیا مو عملي اوربند اعلان کړل، خو طالبانو دا اوربند ونه غځاوه. له هغې وروسته حکومت او زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه هر وخت اوربند او د اوربند په سر خبرو ته چمتو دي.
تر دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم د کوچني اختر په مناسبت په یوه پیغام کې چې د شنبې په ورځ خپور سو ویلي، هیڅوک د دا تمه نه کوي چې موږ د جهاد پر تودو سنګرونو سړې اوبه واچوو. دا پیغام ظاهرا د افغانستان د حکومت او خلکو لخوا د اوربند غوښتنې ته نه ځواب ورکول بلل کېږي.
تاسو له پیغامونو
آزاد خان منوالم د هلمند ولایت د شرکی لشکر بازار خبره کوم. ټول افغانستان خلکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي د اختر په خوشحالي او باندې تیر شي. د ټول افغانستان خلکو ته د را رسیدلې اختر مبارکي وایم. د شهیدانو کورنۍ ته دې الله صبر جمیل ورکړي او د زخمیانو کورنۍ ته دې الله شفا ورکړي. خدای تعالی دې زموږ وطن را جوړ کړي. الله دې د جګړو کمبل ټوله کړي. زموږ د افغانستان څخه وای د ډېره وخت رالی دلته ویر دی اماتم د چا د لاسه خدای چې برباد مې دی وطن. اے بلبل د غم سندرې وایي په ارمان ژاړي، اے بلبل د غم سندرې وایي په ارمان ژاړي. تور لحد مې دی مسکن د چا د لاسه خدای چې برباد مې دی وطن. آزاد خان مې نواز، هلمند ولایت شرکی لشکر بازار. نور مو وخت نه سم، د خدای په امان.
محمد امین باشان د کندهار ولایت څخه د ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. نیکمرغه کوچني اختر د را رسېدلو په مناسبت سره ټولو اوسلوالو مخالفینو څخه دا هیله او توقع کوم چې نور د جنګ او جګړې څخه خلاص واخلي او د کوچني اختر د نیکمرغه پر رسېدلو ورځو مبارک ورځو باندې او دان ته سوله غواړه چې او د ټولو افغانانو لپاره ښه ژوند او سوکالي ولري. السلام علیکم. محمد امین باشان، کندهار ولایت.
سر کی روزان برکت چیز کو لکشنے سر اور سیکھ دتول ہی وادوال غوښتنه ده چې په کندهار ښار یا په نورو ولایتو په ښارو کې خپل وسایط خپلو کشرخلاتو ورنکړي، ځکه چې ترافیکي پېښې رامنځته کېږي. په کندهار کې همدا اوس اوس ترافیکي پېښې رامنځته شول چې موټرې سپي ته په لاس ورکړي وو، زنان او بل سړی ووهلل. نو د ټول دین دا پیغام چې وسایط یا مفتي کلام یا موټران خپلو کشرانو ته په اخر کې په لاس ورنکړي او وینځلي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. له ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه د نړۍ په ورځپاڼو کې، په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په کابل ښار کې د اختر په درشل کې مخ پر زیاتېدونکو حملو ته کتلی دي. د دوشنبه په ورځ پر یوه موټر چې پکښې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون کارکوونکي سپاره وو، په حمله کې 15 کسان وژل شول او 10 نور ټپیان شول. د ورځپاڼې په وینا د وروستیو حملو له زیاتېدو سره د کوچني اختر په ورځو کې د اوربند هیلې هم له منځه تللې دي. واشنګټن پوسټ د پروسږ کال درې ورځني اوربند ته پام سره لیکلي چې د خلکو په ژوند کې یې پراخه خوشحالي راوستلې وه. اوس په کابل کې د یو بانک کارکوونکی احمد شعیب شیرزاد ورځپاڼې ته وایي چې هیله یې هم له منځه تللې، ځکه هره شیبه د خپلو سترګو مخې ته د پیښو له کبله په بیره کې دي. په مقاله کې راغلي چې سږ کال د روژې میاشت په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه او په کابل کې خلکو مرګونې پیښې تجربه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د تېرې یوې میاشتې پر مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 400 ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دغو کسانو شاوخوا نیمایي یې ملکیان. د واشنگتن پوسټ په لیکنه له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استاذ خبري تر اوسه د اوربند په اړه به نتیجې پاتې دي او په افغانستان کې تاوتریخوالی هیڅ نه دی کم سوی. په مقاله کې لیکل شوی چې د کابل اوسیدونکو نور هم ناهیلي شوي چې موقت اوربند ونسو او تیر کال د اختر په خوشحالۍ سربیره د روان کال پر مهال د افغانستان بحران ته د پای ټکی ایښودو په برخه کې شکایت کوي او دا یو لوی درد ګڼي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د سولې ولسي حرکت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی دي چې له یوه کال راهیسې طالبانو په دوامداره توګه د افغان چارواکو لخوا د سولې او اوربند وړاندیزونه رد کړي دي، نو ځکه یو ولسي حرکت غواړي له طالبانو دا غوښتنه په خپله وکړي. له پنجشنبې راهیسې د سولې د ولسي حرکت غړي د هلمند ولایت له لشکرګاه په پښو روان شول او د طالبانو تر ولکه لاندې سیمو ته ورسېدل. دوی د روژې په میاشت کې په ګرمۍ کې په پښو روان دي. مقاله لیکي چې مسقلاته د دوی د سفر پر لارې دوی په کلیو کې ودرېدل چیرته چې خلکو د دوی پراخ هرکلی وکړ. مسقلا له کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. مقاله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالب استازو ترمنځ خبرو ته په اشاره لیکي چې که څه هم د دوی په خبرو کې لږ څه پرمختګ شوی دی، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه بل پړاو ته په ننوتلو کې له ستونزو سره مخامخ شوی دی. په همدې حال کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د سولې پر ولسي حرکت تور پورې کړی چې د افغان حکومت او امریکا په امر پر مخ ځي. مقاله د سولې د ولسي حرکت ته یو غړي په اړه لیکلي چې تیر کال هغه مهال په دواړو سترګو ړوند شو چې د سرک غاړې ته شخصي ماین ورباندې وچاودید او په پیښه کې یې خور هم مړه سوه او څو کلونه مخکې یې پلار او اکا د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوي وو. یو بل 10 کلن هلک هم یاد شوی چې له خپل پلار سره یې په دې حرکت کې پلی روان دی. د دې هلک مور په راکټي حمله کې وژل شوی وه. دوی له طالبانو غواړي چې اوربند اعلان کړي. د سولې ولسي حرکت تیر کال په لشکرګاه کې تر خونړۍ حملې وروسته پیل شو. د سپورت په یوه لوبغالي کې د یوه مرګونې حملې په نتیجه کې د کوچنیانو په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شول. مقاله یادونه کوي چې د سولې ولسي حرکت غړیو د دغه پیښې ځای ته نږدې خیمه ودروله، د خوړو اعتصاب یې پیل کړ او یوازې د دوو ورځو د اوربند غوښتنه یې کوله چې هغه هم د طالبانو لخوا رد شوه.
له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په دې ورستیو کې په تیره په کابل ښار کې د مقناطیسي بمونو په وسیله د چاودنو پیښې زیاتې شوې دي. همداسې یوه پیښه پرون هم وشوه چې 15 تنه پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د مشرانو جرګې د کورني امنیت کمیسیون په دې اړه اندېښنه ښودلې، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې چارې لپاره یې هم تدابیر نیولی دي. وصل وصال د موضوع تفصیل اوروي.
کابل د دوشنبه پرز د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو د کمیسون پر موټر د یوې مقناطیسي چاودنې شاهد وو. دغه چاودنه د ورځې په یوه نیمه بجه د کابل په درلمن سړک کې د یاد کمیسون د کارکونکو پر کاسټر موټر وشوه. په سیمه کې یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته په ډېره داسې وویل:
ما شفیق الله واشنده سناتوریم
هستم. دی وایي: زما نوم شفیق الله دی، په سناتوریم کې اوسېږم. موږ همدلته د سړک سره ناست وو چې چاودنه وشوه. چاودنه ډېره زوروره وه. څو تنو د موټر له ښیښو ځانونه لاندې وغورځول. د سړک په سر د خلکو د بدن غړي پراته ول او یو شمېر نورو چغې والې چې موږ ته نجات راکړئ.
مورا نجات بته یا موکل شریف کرف سوختن.
نو احسان الله د دې منطقه زندگی میکنم.
زما نوم احسان الله دی. همدلته د بایسیکل سره چاودنه وشوه، بیا په موټر ور ولګېد. خلک پکې وسوځېدل. خلکو ته د نجات چغې والې خو څوک نه ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي مقناطیسي ماین د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کارکونکو د موټر د تیلو د ټانکۍ لاندې برخه کې نخلول شوی و چې د دغه وزارت د ویان په خبره په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د ځانمرګو بریدونو او نورو چاودنو ترڅنګ له مقناطیسي ماینونو ګټه اخیستنه د وسلوالو مخالفینو نوې تکتیک بلل کېږي چې زیاتې اندېښنې هم راولاړې کړې دي. د مشرانو جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غړي فاطمه اکبري د دغه شان پیښو له رامنځته کېدو سخته اندېښمنه ده.
بسیار زیاد قابل نگرانی
هست. دوی دل نور دو برخو زیات د اندېښنې وړ او خطرناک ده. تاسو وینئ چې نه څوک لیدل کېږي او نه هم په سپوهیږو یو د موټرونه په هوا شي. اغلی اکبری د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو غواړي چې د داشن پیخو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په تیر یو میاشت کې کابل د سو مقناطیسي چاودنو شاهد و چې مرګ شوبلې هم لرله. د یک شنبه پر ورځ د کابل په 15مه حوزه کې د برهان الدین رباني پوهنتون د محصلینو پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه چې مرګ شوبلې هم واړوله. له دې وړاندې د حج اوقاف وزارت د کارکونکو پر موټر هم د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه چې په پایله کې لستنه ټپیان شول. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې د هواری لپاره هڅې ګړندې کړې دي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وایي:
بدون شک که برازی ما برنامه پلان
پرته له شک چې موږ د مقناطیسي ماینونو د چاودنو د مخنیوي لپاره پلانونه لرو او زموږ اوپراتیفي برخه پرې کار کوي. یو لړ نور پروګرامونه هم شته چې له مخې یې هغه ځایونه په نښه کېږي چې هلته مقناطیسي ماینونه جوړېږي. خو عام خلک او د افغانستان مشران جرګه دغه هڅې کافي نه بولي او له امنیتي بنسټونو غواړي چې د داشان پیښو د مخنیوي لپاره تر دې زیاتې هڅې وکړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 600 میلیون افغانیو د اختلاس په قضیه کې یو شمیر جګپوړي چارواکي مداخله کوي. د دې وزارت ویان پرون په یو خبری غونډه کې د چا نوم ونه خیست، خو ټینګار یې وکړ چې د کورنیو چارو وزارت به د هیڅ چا زور ته غاړه کینګدي.
د 600 میلیون افغانیو اختلاس په تور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اتو چارواکو د ممنوع خروجولو په لړ کې د دغه وزارت مسؤلین وایي په دې برخه کې یو شمېر چارواکي او ځینې کسان لاسوهنه کوي. خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي چې د دوشنبه په ورځ یوې خبری غونډې کې خبرې کولې، په دې اړه د چا نوم ونه خیست او نه هم روښانه کړ چې دا مداخله په کوم هدف ترسره کیږي.
دا اختلاس چې د کورنیو چارو وزارت کې رامنځته شوی دی، که وګورئ اشخاص او افراد او مقامات تداخل کوي، له شک پرته چې فشارونه په موږ باندې راغلي، خو هیڅ زرته او هیڅ زور ته به د کورنیو چارو وزارت نه تسلیمي کی او قانون په دې کسانو باندې تطبیقي.
ښاغلی رحیمي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو کسانو دوسیه څرنګه تاسو شوي کنه، وویل چې د قضیه پراخ اړخونه لري او ښایي نور کسان هم تورن شي او د نوموړي په خبره جدي څېړنې روانې دي. په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د یاد وزارت د غوښو د پیرلو په قرارداد کې 600 میلیون افغانۍ اختلاس شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د دغې قضیې په اړه د کورنیو چارو وزارت 22 لوړ پوړي او ټیټ پوړي کارکوونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې اختلاس په تور د یو خصوصي شرکت مالک حاجي رسا هم نیول شوی دی. د تامیناتو معینیت سرپرست حارث سراج، مالی رئیس نصیر زید، د لوجستیک ریاست سرپرست میرویس جانباز او د کورنیو چارو وزارت 15 له دندې لري شوي چارواکي هغه کسان دي چې د لوی ترنوالۍ له لوري په دغه قضیه کې د لاس لرلو په تور ممنوع خروج اعلان شوي دي.
خبری مجله اوري. اوس هم نړیوالې مسلې ته ورځو. د وبخې تاسو ته د خبری مجلې په وروستۍ برخه کې د نړیواله مسالې په اړه راپور وړاندې کول کڅ څنګه چې مخکې هم یادونه شو د بخنی نړیوال سازمان په ایران کې د بشري حقوقو د مدافع وکیل امیر سالار داودی لپاره د دیرش کال زندان او یو سلو یولس مترکو د وهلو لکبل پر دې هواد انتقاد کړی او بخي د سازمان پرون په یو بیان کې دا حکم یو لوی بی عدالتي وبلله. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو پر مدافع وکیل د ایران حکم بیرحمانه او ټکان ورکوونکی بللی دی. د دغه حکم له مخې به امیر سالار داودی دیرش کاله بند تیروي او یو سلو یوولس شلاقې به وهل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مقر یې په لندن کې دی وایي داودی په ایران کې د بشري حقوقو د مدافعانو د ځپلو تر ټولو نوی قرباني دی چې په تیرو دوو کلونو کې د ایراني چارواکو لخوا ترسره کیږي. د دغه سازمان د شمالي افریقا او منځني ختیځ د وکالت او څېړنې د برخې مدیر فیلیپ لوتر دی. نوموړي په یوې اعلامیه کې ویلي چې ایراني چارواکو د دې حکم په صادرولو سره وښودل چې د بشري حقونو له مدافعانو سره د دولت د دښمنانو په څیر چلند کیږي. په واشنگټن کې ایراني حقوق پوه مهرنګیز کار وایي چې د ایران په قضایي دستګاه کې د دې ډول درنو احکامو د مخنیوي لپاره اراده نشته. قضایه قوه چې خپلواک نه ده مشر یې رهبر ټاکي، اراده لري د هغې ډلې غوښتنې اجرا کړي چې د قضایه قوه مشر یې په سر کې دی. داودی د 2013 کال په نومبر کې ونیول سو. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې داودی د مدافع وکیل او کورنۍ ته د محدودې لاسرسۍ سره د تهران په ایوین زندان کې ساتل کیږي. تناز کولاهچان د امیر سالار داودی میرمن ده. هغې د جون پر لومړۍ نیټه پر ټویټر لیکلی چې د تهران د انقلاب محکمې د دې خاوند د چارواکو د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په ګډون په ځینو تورونو په دیرش کلن بند او یو سلو یوولسو شلاقو محکوم کړ.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو په برخه کې د ولسي جرګې له یوې غړې سره د زړه خوله کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحث د پیل خبر ورکوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې د انتخاباتو نیټه به وروسته اعلان شي. لوی څارنوالۍ د ولسمشر له پخواني سلاکار حبیب الله احمدزي څخه غوښتي دي چې د خپلو ادعاو په تړاو